پای کې 15 سرتیری وژلول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې بیوزلو هیوادونو ته د امریکا د پرختیایي مرستو ورکولو په طریقه کې بدلون رامنځته کوي. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدیف د هغې پرېکړې تود هرکلی کوي چې له مخې پر ایران د هوایي مدافع میزایلو او نورو وسلو په پلورلو بندیز لګوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل متحده ایالات ګمان نه کوي چې ناټو او روسیه دی رقیبان وي.
تاسو ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1206 نوي منځنۍ چپو سربیره لوی ښارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز او اسدآباد کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې تاسو د ورکو شو ازانو د لټي پروګرام لرو او د غراز به هم د شمالي قطب د حوزې د زیرمو دی ویشلو د هڅو په ترڅ کې له هغې غونډې خبر کړو چې په موسکو کې جوړ شوی او پکې یو شمېر هیوادونو چې د شمالي قطب د زیرمو د ملکیت ادعا کوي جرګه شوي دي. خو مخکې له دې به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څرګندونو په اړه راپور راواخلو. د امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هول بروک ویلي چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو حالو زلو د وسلوالو مخالفینو په مقابل کې د پوز عملیات ټکنی کړي دي. په دې اړه سلطان محمد سرور د رویتر خبري اژانس د رپورټ په استناد یو تفصیل لري.
ریچارډ هول بروک پرون وویل چې تر اوسه داسې نښې نه لیدل کېږي چې د پاکستان پوځ به د واشنگتن له غوښتنې سره سم د حقانی د ډلې خلاف په کومو اقداماتو لاس پورې کړی وي او علت یې دا دی چې دوی له سیلاب ځپلو سره د مرستو په هلو ځلو مصروف دي. ویل کېږي چې د حقانی وسلواله ډله چې په وزیرستان کې اډې لري د پاکستان د استخباراتو سره ټینګ روابط لري. ریچارډ هول بروک وویل چې د پاکستان د پوځ لسګونه زره عسکر له سیلاب ځپلو سره مرستو لپاره ګمارل شوي دي. اردو د سیلاب ځپلو په ژغورنه او له دوی سره مرستو کې مهمه ونډه ادا کړې او داسې نه شي کېدای چې دوی په عین وخت کې هم جنگ او هم له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. خو په هر حال دا نظر رد کړ چې وایي له سیلاب ځپلو سره مرستو کې د حکومت سستی او کمزورتیا په هیواد کې ناکراری رامنځته کړي. ریچارډ هول بروک چې په دې وروستیو کې له پاکستان امریکا ته ستون شوی خبرداری ورکړ چې اسلام آباد باید د وروستیو سیلابونو د تاوانونو د جبیره کولو لپاره لسګونه میلیارد ډالر خپل پیدا کړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو څه د پاسه 1,250 کسو وژل او 10 میلیونه نور یې بې کوره کړل. دغو سیلابونو 3.5 میلیارد ډالر تاوان رامنځته کړی. ریچارډ هول بروک وویل چې نړیواله ټولنه 20 یا 30 میلیارد ډالر مرسته نشي کولای، یوازې یو برخه یې ګاللی شي، خو پاکستانیان باید له خپلو عوایدو پیسې راټولې کړي. د پاکستان دولت په خپلو ناخالصو داخلي تولیداتو ډیره کمه مالیه اخلي. ریچارډ هول بروک وویل چې اسلام آباد باید په دې اړه د مرستندویو هیوادونو شکایتونه په پام کې ونیسي. دوی وویل چې د پاکستان دولت له بډایه خلکو د اروپا په پرتله ډیره کمه مالیه اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي دولت د سیلابونو د مصیبت د څارنې لپاره یو 15 کسیزه ملي شورا جوړه کړې چې د لګښتونو د شفافیت څارنه وکړي. د په واشنگتن کې د بهرنیو اړیکو د شورا څېړنیز مرکز ته وویل چې د مرستو یوه لاره چې باید ورباندې غور وشي دا ده چې پاکستانی تولیداتو ته د اروپا او امریکا بازارونو کې یو لړ امتیازات ومنل شي. په داسې حال کې چې اسلام آباد په افغانستان کې د القاعده او طالبانو خلاف د امریکا د جنگ پلوي ګڼل کېږي، له خپلو طالبانو سره هم لاس وګریوان دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هول بروک ویل سره له دې چې اسلام آباد خپل پام له سیلاب ځپلو سره مرستو ته اړولی، بیا هم دا لري بریښي چې وسلوال مخالفین به په هیواد کې کومه لویه ناکراري رامنځته کړي. ریچارډ هول بروک ویل پاکستان له ډنډورو ډک دی چې تاسو پرې پوهیږئ، خو موږ ته مهمه ده چې څنګه له خلکو سره مرستې کولای شو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د شمالي قطب د حوزې د هیوادونو سیاستوال، ساینس پوهان او د سوداګریزو مؤسسو مشران په موسکو کې په یوې دوه ورځنۍ غونډه کې جرګه شوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د روسیې، د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، ډنمارک او ناروې زیار باسي هر یو د تیلو او طبیعي غازو په دې شتمنې سیمه کې خپل حق یا قانوني سرحدونه معلوم کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبري څانګې یو راپور چمتو کړی چې مهمې برخې له جانقه الکوزینه اورو.
په مسکو کې دا دوه ورځنۍ نړیواله غونډه په دې مقصد پیل شوې چې شمالي قطب د غنی زیرمو له وجې د جګړو او سیالیو په ډګر بدل نشي. د غونډې څخه د پاسه 300 ګډونوالو د شمالي قطب د ساحې مذاکرې تر نامه لاندې خبرې پیل کړي او د اقلیم د بدلون، د طبیعي زیرمو اړوندو مسلو او د شمالي قطب د سیمې د دوامداره پراختیا په اړه بحثونه وکړي. د مسکو دا غونډه د روسیې د جیولوژي ټولنې چې رئیسی د دې هیواد د عاجلو حالاتو وزیر سرګی شویګر دې تنظیم کړی ده. دی وایي په غونډه کې به دا خبره تصدیق شي چې شمالي قطب د سولې او همکارۍ ساحه ده.
د شمالی قطب نړیوالی غونډې ته د نړۍ له مختلفو برخو څخه کارپوهان او پیژندل شوي ساینس پوهان راټول شوي. دوی به نه یوازې نظرونه او تجربې سره تبادله کړي، بلکې د شمالی قطب د موجودو مسئلو په اړه به پراخه همکاري هم پیل کړي.
د شمالی قطب د حوزې هیوادونه روسیا، ناروې، کاناډا، ډنمارک او د امریکا متحده ایالات هر یو زیار باسي چې په سیمه کې خپلې قانوني ونډې تثبیتی کړي. د شمالی قطب د زیرمو لپاره دا هلې ځلې په داسې وخت کې زیاتې شوي چې د اقلیم د بدلون له وجې د دې قطب د یخ سترې ټوټې یو څه ویلې شوي او د دې سیمې د تیلو او طبیعي غاز د سترو زیرمو د رایستلو لپاره یې امکانات برابر کړي دي. ویل کېږي چې د شمالي قطب په حوزې کې د ټولې نړۍ د تیلو او غاز یو پر څلورمه برخه زیرمې موجودې دي. روسی، کاناډا او ډنمارک په تیلو چې په شمالي قطب کې د خپلې ونډې او سرحد د تثبیت پلانونه ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. مسکو په 2001 میلادي کال کې ملګرو ملتونو ته په شمالي قطب کې د خپلې ونډې ادعا وړاندې کړې وه، خو د کافي شواهدو د نه موجودیت له وجې دا ادعا مسترده شوه. د مسکو له اوسنۍ غونډې مخکې د روسیې د طبیعي زیرمو او اقلیم وزیر یوری ترونتیف ویلي وه روسیه به په راتلونکو دریو کلونو کې په شمالي قطب کې د خپلې ونډې معلومولو په څېړنو باندې 40 میلیونه ډالر ولګوي. تمه ده چې کاناډا هم تر 2013 کال پورې په شمالي قطب کې د خپلې ونډې ادعا ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. روسیه په 2001 میلادي کال کې د شمالي قطب په بحر کې د یو اوپتل په واسطه خپل بیرغ ودراوه او په سیمبولیک ډول خپل ونډه اعلان کړه. په 2008 کال کې د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدف د شمالي قطب د ستراتیژۍ یو سند لاسلیک کړ او ویل د شمالي قطب سیمه به تر 2020 کال پورې د روسیې د ستراتیژیکې منبع مهمه اډه وي. د امریکا کولوراډو پوهنتون په روانې میاشت کې یو راپور خپور کړ او وایي په اوړي کې د شمالي قطب د بحر یخ اوبه شوی او یوه ساحه تر اوبو لاندې کړې ده. پوهنتون دغه راز خبرداری ورکړی چې د نړیوالې تودوخې له وجې به د 2030 کال په سپتمبر میاشت کې د شمالي قطب ټول یخ اوبه شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر لارنس کانن د سپتمبر په 14 مسکو ته لاړ او وروسته یې وویل د سفر هدف یې دا و چې روسیې ته د شمالي قطب په اړه خپله نوې ستراتیژي چې پوځي حضور هم پکې شامل دی تشریح کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وای د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان باید چې د شمالي قطب ازمیښتونه او ستونزې حل کړي، خو د روسیې جمهور رئیس میدویدف وای د شمالي قطب سیمه باید د سولیزې اقتصادي همکارۍ سیمه وي او پوځي عناصر به ورته نورې ستونزې راوړي.
د شمالي قطب د حوزې د زیرمو د ویشلو د هڅو په ترڅ کې مو د هغې غونډې په باب راپور واورېده چې په مسکو کې جوړه شوې او پکې د روسیې متحده ایالاتو، کاناډا، ډنمارک